مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې په دې اوسطه خبری غړې کې مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه تاسو ته یو شمیر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی په کراچۍ کې نن نامعلومه وسلوالو په یو برید کې درې رینجرز سرتیري وژل دي د پاکستان حکومت دا وکړي چې د اقداماتو له کبله په کرکه خبرونکو ویناګانو کې کمی راغلی دی او د فرانس ولسی جرګې د هیواد د نن تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تفصیل د سند صوبې سرخار کراچۍ بلدیا ټاون په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو برید کې درې رینجر سرتیري وژلي او یو ژوبل شوی دی. د سند رینجرز مشر میجر جنرال بلال اکبر د خپلو درو اهلکارو د وژنې او یو کس ته ژوبلېدلو پخلی کړی دی. په کراچۍ کې د امنیت ساتلو ذمهواري تر ټولو د رینجرز ځواکونو په غاړه ده چې په دغه ښار کې له تیرو نږدې درېو لسیزو راهیسې د ژبنو فرقیزو او هدفي وژنو مخه ونیسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیرس او لبنان په بریدونو د غمرازي سرګندولو لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړل شو. په پیرس کې د نومبر په 14مه په وسلوالو بریدونو کې 29 کسان او په بیروت کې د نومبر په 12مه په 2 بمی چاودنو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. په دغه موقع نن د پارلمان غړي د چوپتیا منځلو لپاره په خپلو چوکو ودرېدل. د قومي اسمبلی په اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نو موجود خو نوموړي نن په اسلام آباد کې د فرانس سفیر سره لیدلی او له سره غمرازی شریکه کړی ده. پاکستان پوز ویلی د مشکوکو ترګرو پر ضد روان ضربې اعظم عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولې. دا خبره د پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت په ورځ په واشنگتن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د 15 ورځني سفر په اړه له خبريالانو سره معلوماتو شریکولو په وخت کړې ده. نوموړي ویل دغه عملیات به په میانس کې نه پرېږدي. د زیاته کړه چې د جنرال راحیل شریف واشنگتن د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره خبرې اترې ګټورې وې. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د ترګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمی شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
دی وایي حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سختدریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک نیولي دي، نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
نوموړي دا سرګندونې په داسې مهال وکړې چې د شورو په ورځ د جماعتو دعوه ډلې مشر حافظ سعید په لاهور هایکورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې په رسنو کې د نوموړي په نظر خپرولو لګېدلې حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په غیواد کې وازی افغان کډوالو سره نه بلکې لټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف 13 ورځ مشال ریډیو تویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړ شوی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه کتل کیږي.
بالکل دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره، او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زوره یوسف دا خبرې د بشري حقوقو سر نړیوالې ادارې روسي رپورټ په تناظر کې وکړې چې پکې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بلا توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړه. د فرانس انتظامیه وایي د پاریس په خواوشا کې له هغه فلیټ د یو دریم تن مړی راوستی دی چې تیرونه د پاریس بریدونو په تړاو ور باندې پولیسو چاپه وواله. سارنوالانو نن ویل چې په سینډ ډینیس ښار کې له یو اپارټمنټه چې د نومبر په 19مه پرې چاپه وواله شو په شپه کې د یوې ښځې مړی موندل شوی دی، خو د هغې شناخت نه دی شوی. د پولیس کاروای په وخت یوې ښځې چې ځان یې الوزولې او له هغه ځایه د حسن ایت ابولا حسین په نوم یو پاسپورت هم ترلاسه شوی دی. هغه ښځه د پاریس بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباوت ترلوه چې د بلجیم باشنده او په چاپه کې وژل شو. بلخوا د فرانس کورنو چارو وزیر برنارد کاغی نو لا اروپا غوښتي چې په بیړني ډول د ترهګري ضد اقدامات واخلي، ځکه چې دغه په خبره اوس هم ډېر وخت ضایع شوی دی. کاغی نو دا څرګندونې نن په داسې مهال وکړې چې تېر اونۍ په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته نوموړي له خپلو اروپایي سیالانو سره د بیړنیو خبرو اترو لپاره اوس برسلز ته ورغلی. هغه په اروپایي اتحادیې غږ وکړ چې په شنګن سیمه چېرته چې له پاسپورټ بغیر په اسانه تګ راتګ کېدی شي، د سفر کوونکو کلکه څارنه دې وکړل شي او داسې یو نظام دې جوړ کړل شي چې په هوایي جازونو کې سفر کوونکو پاکلا معلومات راټول کړی شي. په عین حال کې د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم مانوئل باولز خبرداری ورکړې چې هیواد یې د ممکنه کیمیایي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانس سینیټ مسوده منظوره کړي، نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړني حالت نافذ شي. د مالی هیواد په سرخر بماکو کې په یو هوټل وسلوالو برید کړی دی. ویل کېږي په هوټل کې زیاتره له بهرنیو هیوادونو خلک اوسیږي. نن په راډیسن بلو نومي هوټل کې د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د هوټل انتظامیه په خبره دوه کسانو په روانه کاروایي کې په هوټل کې دیره د یو سل څلوېښتو مسافرو په ګډون د عملیې دېرش کسان برمته کړي دي. د مالي او پوځي کمانډر ویلي دي چې خواوشا شل برمته شوي کسان خوشي شوي دي. او نن د روس پارلمان په یو ګډه غونډه کې د ترهګر فعالیتونو خلاف په لا زیاتو ګامونو اخستو غږ شوی. د پارلمان غړو یو دستاویز منظور کړ چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اخستل شوو هغو ګامونو ملاتړ کوي چې د ترهګري ګواښ د مخنیوي په مقصد اخستل شوی دی. له دې سره سره په شام کې د روس د پوځي عملیاتو حمایت هم ښودل شوی دی. د دستاویز تر مخه روس ته د وسلوالو د داخلي د مخنیوي په مقصد باید سخت حفاظتي اقدامات وشي. په دستاویز کې د ترهګري د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د پراخې همکارۍ د ضرورت ذکر هم شوی دی. نو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو شپېته روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دوه شپېته روپۍ دېرش پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل څوارلس روپۍ. د متحده عرب امارات درهم پاته ویش روپۍ نوي پیسې او په نه ویش روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ پنځلس پیسې او پاته ویش روپۍ پنځه دېرش پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ پنځوس پیسې او په یو روپۍ شپېته پیسې. او دوه سوه یو اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم یوولس او زیات نه زیات شپږیش، بنو کې یوولس او درویش، او کوټه کې به کم نه کم پنځه او زیات نه زیات پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. په کراچی کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د رینجر ځواک درې عسکر وژل شوی دی. پاکستانی پوځ د وسلوالو په ضد روان ضرب عضب عملیات ګټور بللی او وایي چې د پای ته رسولو په اړه یې ټاکلې نیټه نسی ورکولای. آیا د شمالي وزیرستان خلک له دې عملیات خوشاله دي؟
د اپریشن په ګټه باندې پوه شوي نه تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړی و، هغه خلک و هغه خبره هلته کې موجوده وي. نو زه خو نه پوهېږم، نه وینم چې دغه اپریشن به څه ګټه ترلاسه کړي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي د کرکې خپرونکو ویناګانو د مخنیوي لپاره یې د پام وړ ګامونه اخیستي دي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے.
په کوټه کې یو ټولګندیزي غونډې د دې شهر د ستونزو هواري لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده.
د بلوچستان په لیول چې دا د اولس پارټیانې موږ چې دی انوایټ کړی و، په هغه کې چې دی څوارلس پارټیانې شرکت وکړي، نو دا څوارلس پارټیانو په نمایندګان مشترک کړي، دا به د کمیټې نمایندګان.
او د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دوه ورځني سفر قزاقستان کې دی. د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د سین صوبې په مرکزی شهر کراچۍ کې په اتحاد ټاون نومې سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پاکستان پر رینجرز ځواک ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې عسکر وژل شوي او یو بل ژوبل شوی. د دې خبرې پخلی د سین رینجرز مشر جنرال بلال اکبر هم کړی دی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران پرې رپورټ لري.
کراچی بلدیا ٹاؤن پر اتحاد ٹاؤن سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر رینجرز اهلکارو ډزې کړې چې پکې درې د رینجرز ځوانان مړاو یو جوبل شوه دي. د سند رینجرز مشر میجر جنرال بلال اکبر کراچی کې میډیا سره د خبرو په وخت د درې اهلکارو د مړینې پخلې کړې ویلې دي چې سلور اهلکار په گاډي کې او سلور په دوه موټر سایکل سوارو. په دغه ته اهلکارو کې درې مړه او یو جوبل شوه دي.
اس گاډي میں چار جوان تھے اور اس کے علاوہ دو موٹر سائیکلز تھیں جن کو
گاڑی کې سلور ځوانانو او ورسره په دوه موټر سایکل سلور نور ځوانان سوارو. په دغه کسانو کې درې ځوانان مړه شوي او یو جوبل شوی دی. د یو پښتنې په جواب کې ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر اویل چې دلته د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال او هدفي وجنو کې ککړ کسان نیولې شوي او د دې پیښې ذمہوار به هم ډیر زر ونیولې شي. دا یو مسلسل هڅه ده. په دې هڅه کې موږ ډیر عملیات کړي د کوم په نتیجه کې چې یو شمیر وسلوال نیولې شوي. زموږ دا هڅې به روانې وي. د نننۍ پیښې ذمہوار به هم ډیر زر اونیولې شي. اولس دې پر رینجرز باور لري ځکه چې رینجرز به تل د اولس ساتنه کوي. د یادونې وړ ده چې روان کال دوران تر دې دمه د افسرانو په شمول د امنیتي ځواکونو یو کم اتیا اهلکار وژلې شوي او شل ژوبل شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پاکستانی پوځ ویلي د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان ضربیزم عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولی. دا خبره د پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د 15 ورځني سفر په اړه له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړې ده. عبدالحی کاکړ د جنرال عاصم باجوا د خبری کانفرنس جزئیات او د شان د ضربیزم عملیاتو پر اغیز منتیا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د فوج ویاند میجر جنرال عاصم باجوا خبریالان ته ورکړل شوي معلومات خپاره کړي دي. رسپانه وایي عاصم باجوا د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د ضرب عضب عملیاتو په اړه وویل چې دوی به په منځ کې پرې نږدي. البته د زیاته کړه چې د پای ته رسېدو په اړه څه ټاکلې نیټه نشي ورکولای. د فوج ویاند وویل چې ضرب عضب عملیاتو له مخې ټاکل شوي هدفونه به ډېر ژر ترلاسه شي. نوموړي د جنرال راحیل شریف د واشنگټن 15 ورځني سفر پر مهال لوړ لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره لیدنې ګټوري وبللې. دول شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی له وسوالو پاکه کړې ده. ضرب عضب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستان پیل شو چې بیا ټول هیواد ته وغځول شو، خو له وزیرستان تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل شو. د پاکستاني فوج ویان تازه څرګندونو ته په پام سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب عضب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټي مشر دی، د جواب راکوي.
د اپریشن په کټه باندې پوښیږي نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه داغه څه تصویر راغلو نه څه داغه نه مرغله او نه دغه مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دغه قسم خلک مطلب مړ شوي دي. هغه البته هغه خلک په ګونډي لاند باندې یا په اخوا دي یا په دې خوا باندې تر څو زموږ معلومات چې هغه خلک موجود دي. نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړی وو هغه خلک هغه خبره هلته کې موجوده وي. نو زه خو نه پوهېږم نوې نه ما چې دغه اپریشن ما څه ګټې ترلاسه کړي. البته د څه وخت لپاره به دغه امنیت بځای وساتل شي.
خو له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضرب عضب اپریشن له مخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوې دي. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
څه علاقه خو کلیر دي، خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي ا د مذاکرات امه تاسو د په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا شي بل ځای ته بل ځای نه بلا شي بل ځای ته بل ځای نه بلا شي بل ځای ته په دې لول باندې چې کوم د ګانا د شیخ مول ماته په نظر نه ښکاریږي.
خود قومی اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضرب عضب عملیات اغیزمن بولی. البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسی ضرب عضب پیل سي.
وہ سیکورٹی دیکھے ایک شاخ نشتا ڈیرا خاشوی دے دا دراز روز بکم کی دو غا دیر زیاد کم خو دا دا ملیٹری ضرب عذاب دے دی سارا ترقیاتی کرونو باندے و دغو باندے کا ضرب عذاب پتار باندے غکے کار و نکڑ نداغا کم دا ملیٹری ضرب عذاب دے دا بے فضول شی پہ دی خلق بسکون دے دوبارہ خلق بسکون دے دی خبریں نا بتان چی
د قبالی سیمو د پارلمان غړی او نور اوسیدونکو د هموایی چې د دوی لپاره به ضرب عذاب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
د مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمو بجو.
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د کامې اکشن پلان په نتیجه کې د کرکې خپرونکو ویناګانو او ویناګانو کوونکو پر ضد موثر اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال اړې ته وویل چې دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خپرونکو ویناګانو او د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته یې هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت دې خبر کړي. منور شاه رپورټ لري.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خورونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅ څوک به د وسلوالو او سختدریزو ډلو سر لوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خورونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړي نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خورونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خورونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت داوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پر پابندی ختم کی جائے.
دی وای کہ هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنی ادا ده چې د سختدریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټول سختدریز ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو
د سیاسی چارو سیړونکو حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختدریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیا ښکاري.
حکومت یې جو ہے
کہ د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي، نو بیا په هغه عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازره دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمېر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او څه ویل غواړي بېله ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ټولګندیزه غونډه کې 44 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده چې د ښار د ټولو ستونزو هواري لپاره کار کوي. د پرونی ټولګندیزه غونډې ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت نیوکې کړې چې حکومتي استازو ان په دې غونډه کې هم برخه وانخسته. د بلوچستان صوبایي حکومت د ټولګندیزه غونډې ګډونوالو سرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. خدای نور نصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې په دې ټولګندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په حق له داسې وویل
دا چې د سمج د بلوچستان په لیول چې دا د اولس پارټیانې مرشد انوایټ کړی و په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي ادرې حکومتي پارټي د یو چې د پیپلس پارټي دغه شرکت نه وکړي. نو دا 44 پارټیانو په دا مشترکه تور باندې چې د خپل نمائندګان مشترک کړي دا د کمیټې نمائندګان او دا به روان اجلاس په دوه تاریخ ته چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی په هغه کې به بیا دا عمل جوړو.
تر دې وړاندې په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې ښار پر بیل بیل ستونزو خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې کوټه چې پخوا په کمکی پاریس مشهوره وه یو ځل بیا د یاد او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. د کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شوي یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره کړی دی تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسي جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاوالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر یې پر خپل حکومت نیوکه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن اطلاب کې د پښتون خامل لوا میګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره ویل دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولای سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولای. کاش کې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د اولس نمائندگان د اولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته د دې ښار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ. په پیرس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستاني ویره لري چې شاید د اروپایي هیوادونو حکومتونه او لسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستاني ځوانان چې تر اوس تر اتو میاشتو وروسته سفر چک ته رسیدلي ول او اوس غواړي جرمني او فرانس ته ولاړ سي. له دوی سره فرشته جلالزی غیدل یو دا رپورټ یې برابر کړی.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. دی اته میاشتې مخکې له خپله کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسېږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش به کوم و به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوې؟ هر کار چې را برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کہ جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوې؟
دوسرے ملک
بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی، خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږ تر لږه درې میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پیژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي. شایي اغېز یې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي، خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسي ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه به د دوی او دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کېږي برته نشي منلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایي شرکتونه به لویه جریمه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورټ حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې پر ټولنیز ویب پاڼه یوټیوب د بندیز لګولو یا د هغې د نه پرانستلو په اړه دي وجوهات په ډاګه کړي. بل پلو زده کوونکي او استادان او د ټولنې عام وګړي وایي چې د دې ویبپاڼې له ګټو بې برخې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا ویبپاڼه پرانیزي. سراج زهیر پر رپورټ لري.
په دې موقعه درخواست ورکوونکي د وطن ګوند مشر بیرسټر ظفر الله وویل چې له دریو کالو راهیسې په پاکستان کې په یوټیوب ویبسایټ باندې بندیز لګولی شوی دی، خو تر دې دمه حکومت د دې د خلاصولو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. په کومه چې سپریم کورټ وفاقي حکومت اټارنی جنرل او متعلقه ادارو ته نوټس جاری کړو چې په دې اړه خپل جواب جمع کړي چې څه وجه ده چې تر اوسه د یوټیوب د خلاصولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. کله چې مشال ریډیو د یوټیوب د اهمیت او د دې د بندیز په حق لا د انټرنیټ د چارو یو تجزیه کار اسیم ظفر نو پوښتل، نو هغه وی بای چې حکومت د دې د خلاصولو لپاره زر تر زر اقدامات وکړي.
بین کو ختم ہونا چاہیے
دا بندیز ختمول پکار دی زکا چلا دی وی پانی اولس گٹھ پورتا کوي په خاص توګه طالب علمانو او دکون کو تا د یوټیوب د بندیز د لاسا ډېر مسلې دي. کو کتل شینو پاکستان کې آسه هم نور مسلې زیات دي، نو بیا ولې د دینه مسله جوړوي او بیا تر دې چې په پارلیمان کې پر هم باس کیږي، نو پکار دا چې دا مسله زر تر زر هواره کړي.
په دې اړه چې کله مشال ریډیو دی یو لیکوال او قانوني چارو تجزیه کار اکبر الدین نو پختل، نو د هغه ویناوا پیخور ہائی کورٹ اور دا انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن لپارا دا سینٹ قائم کمیٹی حملہ حکومت غختنہ کڑے وا چی سماجی ویب سائٹ یوٹیوب دے خلاص کریشی ځکه چې لدی طالب علمان صحافیان او عام ولس ګټه پورته کوي. دا دې هم یادوي چې په تیر حکومت کې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کال 2012 د ستمبر په میاشت کې د پیغمبر اسلام په سپکاوي کې د جوړ شوی فلم په خپرېدو باندې په یوټیوب نومي سماجی ویب سایټ باندې بندیز لګولې وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل ملیحا امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
دا کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسوالو په برید کې درې رینجر سرتیری وژلي او یو بل یې ژوبل کړي. د سند رینجرز واک مشر میجر جنرال بلال اکبر د خپلو درېو اهلکارو د وژنې او یو کس ته ژوبلېدو پخلی کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاریس او لبنان په بریدونو د غمرازۍ څرګندولو لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړل شوه. په دغه موقع د پارلمان غړي ودرېدل. د پاکستان پوځ ویلي د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان ضربیاضب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولی. دا خبر د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت پر ورځ په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړی دا. د پاکستان حکومت دعوه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر ولی الرحمان تیر ماښام مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره کړې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هیواد کې یوازې افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته په پاکستان کې داسې ماحول جوړ کړی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه قتل کیږي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بېله توپیر د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د فرانس انتظامیه د پاریس په خواوشا کې په سینډین اسخار کې لاغه اپارټمنټ د موندل شوي مړي شناخت کړي چې تیر اونۍ د پاریس بریدونو په تړاو پرې پولیسو چاپه والې وه. څارنوالانو نن ویل د نومبر په 19 تر چاپې وروسته له دغه اپارټمنټ د حسنا ایت ابولا حسین په نوم د هغه خزه پاسپورت موندل شوی چې په پولیس کاروای کې ځان والوزولو. د پاریس بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباوت ترلوه. د فرانس کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو غلارو په غوښتنه چې په بیرنی ډول د ترګري ست اقدامات واخلي ځکه چې دغه په خبرو سم ډیر وخت ازدای شوې دي. نوموړي دا څرګندونې نن په برسلس کې کړې دي. د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظم عملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو بیرنی حالت غځولو منظوري ورکړې ده. او د مالی په سرحد بماکو کې نن په هوټل چې ریډیسن بلو نومېږي وسله والو برید کړی دی. د هوټل انتظامی په خبره دوه کسانو پر روانه کاروي کې په هوټل کې ډیره یو سل سلوېخ مسافر برمته کړي وو. خو سرکاري ټي وي چینل وایي چې ځانګړو ځواکونو فوشاتیا کسان درخواست کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کاوس. په پاکستان د کورنیو او رسپانو لنډیز پر لوړ لاړ شو چې سراج ظهیر لوستې دي.
نن د پیښور نخبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې دفتر خارجه ویلي دي چې د تندرو وډلې داعش له خطرې خبر دي. خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سورې په پاکستان کې وزغمي. د ادارې په وینا چې د پاکستان دفتر خارجه د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره دغه تندرو وډلې د فارېدو اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاري دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه. نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د سرسره پکار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړی شي. دغه رنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندرو وډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختم شي. بل پلو اجر سپنه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د بر دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینی منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به دغه سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پناکوټ لپاره د 132 کیوی گریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوی منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به صنعتي ترقۍ هم ممکن شي، ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو لپاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکرۍ پیدا کول ګران کار دی. او د دې سیمې د خلکو زیات دارومدار په کر کله او صنعت دی، نو پکار ده چې دلته دا موقع پیدا کړی شي. اداریا اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو لپاره صوبایي او مرکزي حکومت یو موټی دي او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستې کوي. باید چې د ملکی ترقۍ او منصوبو سرته رسولو لپاره هم دوی د یو بل سره مرستې وکړي، نو دا شن بټولي منصوبې په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ روزپانی د پاکستانی حکومت هغه استراتیجی یا تګلارې ته کتنه کړې چې تریشکاري هغه هیواد د پوره یا ګذر ناروغي په کنټرولولو کې بریالی شوی دی. بل خوا ګاډین روزپانی د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلې. رسپانه دا یو حیرانونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. رسپانه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګزنه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده. خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. رسپانه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کمپونو کې رجسټرېدل، نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درک ولګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه، نو د پولیو ضد واکسین ورکونکو ډلې د غوي ځایونو ته ولېګل شوې. د رسپانې په خبره د هغه متنازع ستراتیژي ترڅنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې، د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او مخزي دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو رسپانه د ناروغي خلاف هلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین رسپانه د یوې سروې په حواله وایي چې تیرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخت زیات مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا چوي چې ولې په دومره زیات شمیر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې پورز د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجمانی کوي ښایي چې په نظر پوښتنه کې 6.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تیر کال دغه شمیر 50.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 90% کسانو په کې وویل چې که موقع ورته ملاوه شي نو هیواد به پرېږدي. روزپاڼه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات نا امنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. رسپانه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد دي هر ممکن اقدام وکړي. تیر شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانس سفیر په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو ته ورکړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانس سینټ به نن په هیواد کې د درو میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه کوي. ملالی بشیر پر رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو مټې قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي، تر څو دا هېوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلی او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پیرس او بیروت بریدونو پرتله کړې او پوښتنه یې کړې چې د بیروت وژنو ولې هومره توجه ترلاسه نه کړه لکه د پاریس بریدونو. ورځپاڼې لیکي ښایي لامل یې دا وي چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یو نظر نه ګوري. د دې لیکنې لنډیز له یو لنډې مې وروسته په ګارډین ورځپاڼه کې خبره شوې. د مقاله کې لیکوالي نسرین ملک لیکلي، تاسو وایست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یوه سترګه ګوري او کنه. لیکوالي د بیلګې په توګه لیکلي چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانیو وګړو په وژلو. د لیکوالي نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پوښتنو ځواب دا دی چې نه، خلک ټولو پیښو ته په یوه سترګه نه ګوري. مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته سوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه. ورځپاڼې لیکي داسې ژغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري. لیکواله لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یوه سترګه وګورو، خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کېدونکو ناخوالو ته په یوه سترګه وګوري. ورځپاڼه لیکي خبري رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده، هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي. مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته په رسنیو کې کافي ځای ورکړل سو، خو بیا هم دومره توجه ترلاسه نه کړه. د مقالې په لیکنه دا یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي، بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي. د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده، خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوې. ورځپاڼه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده، او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د اواز په نوم د ناحکومتي ادارو یوې ټولنې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا دوو ښارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنټ رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلی چې په صوابۍ او ډیره اسماعیل خان کې د لیک لوست کچه ټیټه ده. تیر ورځ د رپورټ خپرېدو په غونډه کې ګډونوالو وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروسته پاتې دي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
د دغه رپورټ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شرح 0.5% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 21% ده. دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دی، په 21 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دي. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلک آبادې لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډیر کم دي. د سره سره د دوی د رپورټ تر مخه په صوابۍ ضلع کې د خوش 14 لکو آبادې لپاره صرف سلور اسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي. او د تعلیم په میدان کې په ثوابه کې د خواندګۍ شرا 25% ده چې پکې د هلکان 55% او د جنکو 15% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورت په حق لوویل
د رپورټونو د اوخه علاج د صحت او د تعلیم حوالے سره په دواړو ضلعو کې ثوابه ده کړي خان د ډېر بد حالت ته او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي دا ډېر بد حال دی. هغه کې ځنه کې استادان نشته، د صفائی پورا انتظام نشته، یا د ماشومانو تشنابونه نشته. نو هغه حوالے سره دا رپورٹ راغله او دې رپورٹ مونږ ته خیال چې زمینی حقایق څه دي.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړی سید جعفر شاه مشال لیډو ته وویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې د خیبر پښتونخوا دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو، دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکي لپاره یوه ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی، زمونږ فیوچر تباه کیږي، زمونږ فیوچر جنریشن هم کومه په انساني ترقۍ کې مونږ سرمایه کاری نه کړه او دا زمونږ ترجیحاتو کې شامل نه شو، خاص کر ایجوکیشن په حواله سره. زه وایم چې دا به ډېر لوی تاوان مونږ ته راکوي او پکار ده چې حکومتونه په دې باندې ډېر په سنجیدګۍ باندې غور وکړي. زما خو دا پر زور مطالبه او زه به دا رپورټ په اسمبلی کې هم پیش کوم انشاءالله.
په خو دغه دستور کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکي چیف پلاننګ افسر ادریس اعظم مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپل هر قسمه هلې ځلې کوي او ډېر ژر به په ټولو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا به ایجوکیشن زموږ ټولو کې مین پرایورټي ده. زموږ صوبایي ګورنمنټ هم دا به زموږ تقریبا 25% د صوبایي ګورنمنټ کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمټ او سیکنډري ایجوکیشن خرچ کوي 30% ډیولپمنټل بجټ ته.
د پامول دا چونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې وویل چې د صحت په مت کې څومره هم کمی دی، ډېر ژر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د کابل سیمې خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هر برخه کې له اسانتیاو بې برخې دي. دوی له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند حالت ته کتنه وکړي. د کسانو د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شنواری سره خبرې کړې دي.
د خیبر جنسې لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علی رحمان مشال ریډیو ته وایي
په تعلیم په لحاظ وګورئ هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورئ هم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورئ نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانې دي، په لیوي کې شلمانې دي، کله هم دی خلکو لدا ترجیح ندا ورکړي چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته په نظر نه سره کم بدحال دي.
د لوی شلمانی او مشر اسراف خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
زمنګ بجلی منزوره ده، تار منزور دي، ډبی منزوري دي، زمنګ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمنګ خلک ډیر لاندې او پاتې منګي. خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له خپل ته بجورا کی او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، او وګوره اوس خلک په جنریټور رو باسی یو لیټر په 100 روپۍ دی، نو لیټر باندې به څومره اوبره وځي.
د کم شلمان سره تعلق لرونکي یو تن خلیفہ وای چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
مونږه ګورنمنت های سکول دی، تقریبا د شپږو کلونو مونږه درخواستونه ورکو، نو شپږو کسان پکې ای سی ټی استادان نشته، بل هسپتال هم داسې دی چې لیچوي پکې نشته، روډونه هم داسې دي چې دا خبره ده چې کتو نه دي. بل په دې کم شمار په یو علاقه کې سیلاب ډېر غټ سیلاب روزین، په یو ځای کې مونږه د پول خواهش لرو چې شیخ بادر بابا ورته وایي د هغې سره یو پول مونږه ډېر لازمي دی چې جوړ شي.
د شلمان پړانګدري یو مشر ملک جعفر بیا وایي چې په سیمه کې بے وسی او بے روزګاری هم ډېره زیاته ده.
زمونږ د شلمان د غریبۍ د بې دینه پته لګي، دا کومه لویس خبره چې ده سل کسانو برچي، نو مونږ 3000-4000 فارمونه جمع کړو. دا چې کوم د زمونږ بیکاره خلک نه کاري نشته، مزدوري نشته، کاروبار دومره کمزورتیا ده. زمونږ
د خیبر جنسې د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چې کله د خیبر جنسې نه د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پردي ته وړاندې کړي، نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغه سیمې د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلابیلو محکمو افسران ورلیګلی وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروګرام نه یو شمیر کارونه تر سره کړو کم شلمان او لو شلمان د افغان پولیس سره نزدې د خیبر ایجنسی لوړګی لري پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې د ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بی پی ایس خبرونه پر خپل ویبپاڼه لیکي، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پرتله د زیات خطر وړ نه دی، خو دا چې دې ډلې پر نړیوال کچ د ځان په اړه ډیر تبلیغات کړي دي، نو ځکه یې په افغانانو کې هم ویره خپره کړې ده. نجیب امیر د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند یې څه اغېز کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزي اسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغېز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړې ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې 3/4 کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه اورېدلی دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یا د ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره تره خورولی شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوو ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې، خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونی معنی اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. ښاغلی سمیت وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وایي د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي، چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وایي دغه هر څه ډېر تت معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ذهنونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان ښودنې لپاره د ډېرو تبلیغاتي هڅونه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی اسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونه لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس 4 خزینه وزیران شامل دي او د ملي وحدت حکومت په 2 ولایتونو کې والیان مقرر کړي دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشتوالی ښودل شوی. پی بی ایس خبرونه په اخره کې لیکي د افغانستان په 4 د شو ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پوښتنې پر مهال مخامخ پوښتنې شوې دي او دا د ایشیا فاونډیشن 11مه کلیزه نظر پوښتنه وه چې تر روان کال په جون کې ترسره شوه.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعې پر ورځ په خوست کې د ولسی مبارزې په نوم هغه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد چې د مدني ټولنو 150 تنو غړو لپاره جوړ شوی و. یاد ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وې، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقونو د غوښتنو، امیدیتونو او لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
د دې لپاره چې خلک د ولسی مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤسسې لخوا 150 نارینه او ښځینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکي سپین روان نورزی مشال راډیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو تاسې ویل
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه، همدا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي، دا په کې تشریح شول. مخه یې دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلوالې جګړې ځای سولهییزه مبارزه ونیسي.
د ښځو د ټولنو دوې تنې فعالانې کامله اکبری او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمنه ستراتیژي او پلان جوړ شي ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تېرې شوي دي ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروڼه یا د خویندې چې مظاهرې کوي شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې. یعنی موږ ډېر خفه شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسي.
د نظر خوان لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لار کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسي مبارزې زده کړه مهمه بولي.
د عدم تشدد یا ولسي مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سولې لارې مخکې ځي، لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپل تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شیوې او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. درې اتیا کلن حامد بیگا په اسلام آباد کې مړ شو. لیکوالان او شاعران وایي حامد د فطرت د شایستونو شاعرونو ځکه ورته د پښتو ژبې ویلیمز وردزورت ویل کیږي کوم چې د برتانیا د انګلیسي ژبې یو نومیالی شاعر و. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او صحافي عبدالجبار حامد د زیارت په ورځ ماسختن ناوخته له ناروغۍ وروسته په اسلام آباد یو روغتون کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی له نن نه درې اتیا کال وړاندې د مردان په معیارو کلي کې په یوې علمي کورنۍ کې زیږېدلی و او له تعلیم وروسته یې اسلام آباد کې د یو ژورنالیسټ په توګه خپل کار پیل کړو. عبدالجبار حامد د نظم شاعر و او زیاتره شاعري یې په فطرت، مینه او ښکلا باندې کړې ده او د پښتو ادب ته یې د کلیات حامد په نوم باندې په کال 2011 کې د شاعرۍ کتاب ورکړی دی. د نوموړي په فن او شخصیت باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر محمود احمد وی چې عبدالجبار حامد د پښتو ادب ډیر لوی خدمات کړی دی.
هغه یو د سیاستو کنه چې د انسانيت چې څه سپېڅلې اقدار دی نه دغه مجموعه وا عالم مو، صوفي مو، شاعر مو، یو بهترین انسان، یو همدرد مشر. دا خپل یو ځانګړی حیثیت دی چې دغه کم طرز وکړه د نظم خپل نشر باندې شاغلي کلسو نه دا بل داغم دغه ځانګړی حیثیت چې خلکو بورته د پښتو ورزورت وي نه زمونږ په پښتنو په موجوده دور کې بل د شاعر نشته چې دغه په فطرتي ښکلا باندې دومره سولي کړه هغه چې څنګه وکړه.
همداشن یو بل شاعر او ادیب او د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټي جنرال سکتر اقبال حسین افکار د عبدالجبار حامد په حق لا مشال ریډیو ته وي.
زمونږ معاشره ته په نننی وخت کې د جبار حامد سره په شعر چرینو علم خاوند دان سپیزل شاعران چې نه هغه پکار دي چې هغه د قوم بهنمایي وکړي. نو شاسب د وفات سره جنرال دا یو داسې خلاف پیدا شو چې نن چې د داغه کمې به تر ډیر وخت پورې او بیا په نننی حالاتو کې چې مونږ ته دغه شان خلک پکار دي هغه مونږ زینو دا زمونږ لپاره چې کم نه نو یو افسوسناک خبر ده.
د یادونه د نن سحر 11 بجې عبدالجبار حامد د مردان په مایارو کلی کې خپل پلرنی ادیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې د پښتو ادب او صحافت او سیاست سره تړلو خلکو ګډون وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
دا کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسوالو په یو برید کې درې رینجر سرتېري وژلي او یو بل یې ژوبل کړي. د سند رینجرز ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر د خپلو درېو اهلکارو د وژنې او یو کس ته ژوبلېدو پخلی کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاریس او لبنان په بریدونو د غم رازې څرګندولو لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړه شوه. په دغه موقع د پارلمان غړي درېدلی و. د پاکستان پوز ویلی د مشکوکو ترګرو پر زید روان ضربیا زب عملیاتو پای ته رسولو پړه یو ټاکلی نیټه نشي ورکولې. دا خبره د پوز ویان میجر جنرال آسم باجوا د زیارت پروس په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړی ده. د پاکستان حکومت دعوه کړی چې د ترګر پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنو چارو دولتي وزیر علي رحمان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سخت دریځو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په غیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې داسې ماحول جوړ کړی شوی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه کتل کیږي. خو د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي بله توفیده د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د فرانس انتظامیه د پیرس په خوښه کې په سینډن اسکار کې لاغه اپارټمنټ د موندل شوي مړي شناخت کړي چې تیره اونۍ د پیرس بریدونو په تړاو کې پولیسو چاپه والې وه. څارنوالا نن وویل چې د نومبر په 19 تر چاپې روسل د دغه اپارټمنټ د حسنا ایت بول احسین په نوم د هغه ښځې پاسپورټ موندل شوی چې په پولیس کاروایي کې ځان والوزولو. هغه د پیرس بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباوت تړله وه. د فرانس کورنو چارو وزیر برنارد کازینو غل روپا غوښتي چې په بیرني ډول د ترګري ضد اقدامات واخلي ځکه چې دغه په خبرو سم ډیر وخت ضایع شوی. نوموړي دا څرګندونه نن په برسلز کې کړې دي. د مالی په سرخار به کوکی نن په یو هوټل چې ریډیسن بلو نومېږي وسلوالو برید کړی دی. د هوټل انتظامیه په خبره دوه کسانو په هوټل کې ډېر یو سلسله مسافرو په ګډون د عملی دیش کسان برنته کړي. خو د یو سرکاري ټي وي چینل ویلي چې ځانګړي ځواکونو پاوشا اتیا کسان را خلاص کړي.
خبرونه مو له مليحه امیر زاده څخه واورېدو. له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواز ډیو ریډیو اورېدلای سي. بوريوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای له تاسو تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.